گفتیم آنده در یک ساعت دیگر روی دو دستگی میان طالبان، پیامدهای آن بالای پروسه صلح و اظهارات زد و نقیص پاکستان درباره همکاریش با پروسه صلح افغانستان صحبت خواهیم کرد. روی آزادی را همراهی کنید و حالا تشکر از مهمانایی که در این ساعت ما را همراهی کردند و همچنان از شنونده ها. در یک ساعت دیگر باز هم با شما خواهیم بود، اما پس از سرویس خبری.
بله، لکه څنګه چې مو واوریدل خبرونه وروسته د خبرونې ته دوام ورکوو. د افغانستان او پاکستان اړیکې هم د غرض د هند سره اړیکې او د هغو اغیز په پاکستان او د سولې په پروسې. اوس لومړی د افغانستان خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام، د خبرونو سره ټکی ته مد د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر سبا هند ته سفر وکړي. د ولسی جرګې رئیس له حکومت غواړي ډیر ژر د ملي شورا د غړیو د وژنې د اصلي عاملینو د افشا نیولو لپاره ګام پورته کړي. افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاري یو تړون لاسلیک شو. پوره خبرونه تمد د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر سبا هند ته سفر وکړي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي رډیو ته ویل چې ښاغلی اتمر په دغه سفر کې له تروریزم سره د سیمه ییزې مبارزې لپاره د اجماع د بللو ترڅنګ د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره هم د هند مرسته وغواړي. کارپوهان وایي افغان حکومت وروسته له هغه چې له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان له سیاستونو زړه ماتی شو له هند څخه مرسته غواړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس له حکومت غواړي چې ډیر ژر د ملي شورا د غړیو د وژنې د اصلي عاملونو د افشا او نیولو لپاره ګام پورته کړي. عبدالرؤف ابراهیمی ویل چې حکومت باید د ملي شورا د غړیو د ځانی خوندیتوب لپاره ډیره پاملرنه وکړي.
نیازهای امنیتی و حکومت افغانستان
را
مخاطب قرار
میدهیم در قبال افشا. فقال ابراهیمی وی امنیتی ارگانونا و افغان حکومت غواړو چې د ملي شورا د غړیو د وژنې د عاملونو د افشا او نیولو په برخه کې بې تفاوته پاتې نشي. خغل ابراهیمی نن په هغه غونډه کې چې د ولسی جرګې د شپږو غړیو د وژنې په یاد غونډه کې شوې وه دا څرګندونه وکړي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو یو تړون د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې لاسلیک شو. د مالیه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رډیو ته ویل چې دغه تړون له مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پراختیا سربیره ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا او غنمو په اخیستلو کې مرسته وکړي. افغان چارواکي په داسې حال کې له ترکمنستان سره د اړیکو د پراخېدو په اړه هیله مندي ښیي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو زیاتېدو د منځنۍ اسیا هیوادونه په خاصه توګه ترکمنستان اندېښمن کړی. او د افغانستان د یو شمېر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزي حکومت په همکارۍ به په لنډ مهال کې د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو نن په یو خبري کانفرانس کې وویل چې په ولایتونو کې اساسي ستونزې پیژندلې او د حل لارو موندلو لپاره په کابل کې پرې بحث کوي. دغو والیانو وویل چې د کابینې په ناسته کې په دغو ولایتونو کې د ستونزو 18 موردونه تر بحث لاندې نیول شوي او په حل سره به خلک د اساسي تغییراتو شاهدان وي. د قانونو ناقانونه رایستل، د ځمکو غصب، د دولتي ادارو ترمنځ نه همغږي او ځینې نور ستونزې هغه مسایلو چې دغه والیانو ترې یادونه وکړه. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر در اوروي.
د چین او تایوان ولسمشرانو په تیرو شپېتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن په سنگاپور کې سره ولیدل او د لاس روغباړی وکړ. د لیدنې په پیل کې د چین ولسمشر شاغلی شي وویل چین او تایوان د یوې کورنۍ په څیر دي او بېلیدلی نسي. دغه راز د تایوان ولسمشر هم وایي د دواړو هیوادونو اړیکې باید د صداقت او زغم پر بنسټ ولاړې وي. د دغو خبرو اعلانېدو په تایوان کې بحثونه او د چین ضد مظاهرې راپورته کړي دي. په 1990 میلادي کال کې چې کله د چین کورنۍ جګړه پای ته ورسېده، د تایوان پر یوه برخه د ملکیت دعوه لري. له دې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې خرابې وې. وروسته له هغه چې ما ینګ جو د تایوان ولسمشر سو، په تیرو اوو کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکو نوې بڼه خپله کړې ده. د تایوان ولسمشر سنگاپور ته تر تګ د مخه وویل چې د دې کتنې هدف دا دی چې تیر هیر کړو او راتلونکي ته پام وکړو. د ویل په دې کتنې سره په ټوله سیمه کې سوله غښتلې کېدای سي. یو تنکی ځوان د یوې نړیدلې فابریکې تر خاورو او انبارونو لاندې تر 50 ساعته سړیدو وروسته ژوندی راووت. دغه فابریکه روانه ونې د پاکستان په ختیځ کې ډنګ سو او حالت تر لاندې سو چې کورنۍ ګومان کوي مړ شوی دی. دغه تنکی ځوان شاهد نومې ژو د ورکو سوي کسانو په لیست کې وو. پاکستانی چارواکي وایي د شاهد روغتیايي وضعیت ښه دی. کلیم الله د شاهد له خپلوانو د یو سیمه ییز رسنیو ته ویلي چې تر دې واورز وړاندې د شاهد کورنۍ یو خراب سوی مړی له روغتونه ترلاسه کړ او هغه د شاهد په نوم شاخ کړ. دی وایي هغه مړی ډېر شاهد ته ورته و او کورنۍ تر هغه وخته په ویر کې وه چې په خپله د یې په ټلویزیون کې ولید. حکومتي چارواکي وایي شاهد له نړېدلو ټوټو څخه له مرستې پرته راووت او د خبرو توان یې درلود. دی وایي هغه د پښو له درده شکایت کوي خو ظاهرا کوم زخم نه لیدل کېږي. تر دې څو ساعته د مخه چارواکو ناهیلي ښودلې وه چې ښایي ونسي کولی نور کسان ژوندي وژغوري. د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له لومړیو کرښو څخه د درنو وسلو د بشپړ ایستلو په اړه به هڅه کوي. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کړې ده. فرانک والټر شتاین مایر په برلین کې د اوکراین د سولې خبرو په اړه تر مذاکراتو وروسته ویلي چې په دې وروستیو کې په هغې سیمې کې تر تاوتریخوالی کم سوی او د سپکو وسلو د ایستلو کار تقریبا بشپړ سوی دی. شتاین مایر زیاته کړه د ښخو شویو ماینونو د شنډولو لپاره هم د همدې نومبر میاشتې وروستۍ نیټه هدف ټاکل سوی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي اوکراین او روسي پلوه بلتون پال دغه لحظه اړتیا لري چې پر سیاسي مسایلو هم په ګډه کار وکړي. د فرانسې خبری اژانسونه وایي د روسیې د یوې نسکورې سوې الوتکې پر تورې بکسې یا د معلوماتو ثبتولو آلې په اړه پرونیو څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکه کې ناڅاپه چاودنه سوې ده. دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې سنت پیټرسبرګ ته روانه وه تېره اونۍ د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره سوه. د هغې مسافر وړونکې ایربس الوتکې ټوله سپرلي چې 224 کسان وه ووژل سوه. که دغه خبرونه تایید شي دا به د هغې پیښې په اړه لومړني مستند معلومات وي. تر دې دمخه په دې اړه یوازې اټکلونه کېدل. د فرانسې دوهم تلویزیوني چینل خبر ورکړی چې د الوتکې په توره بکسه یا د معلوماتو ثبتولو آله کې د یوې چاودنې غږ ثبت سوی دی. تر دې وړاندې روسي څېړونکو ایتارتاس خبري اژانس ته وویل چې روسیه تر اوسه په الوتکه کې د کومې چاودنې په اړه سند په لاس کې نه لري خو دوی له فرانسې غوښتنه کړې وه چې د خپلو څېړنو نتیجه ورسره شریکه کړي. بریتانیا او امریکا مخکې لا په دې الوتکه کې د چاودنې په اړه خبر ورکړی و خو روسیه وایي په دې اړه نتیجه ګیري او اټکل تر وخت مخکې ښکاري. او د یو ایرانی اټومي ساينس پو پلار وایي د خپل زوی د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. دیرش کلن شهرام امیری په 2009 کال کې په سعودي عربستان کې ورک سو او راتلونکی کال په متحده ایالاتو کې سرک معلوم سو. د د پلار اصغر امیری بی بی سی رادیو ته ویلي چې له سبان دی یو کال راهیسې اجازه نه ده ورکړل سوې له خپل زوی سره وګوري یا خبرې ورسره وکړي. دی وایي زوی چې په یو نامعلوم ځای کې ساتل کېږي تیر ځل په سپتمبر کې د لیدو پر مهال ښه نه ښکارېده. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. قرار است افغانستان 4 هلیکوپتر روسی نو می-25 تهاجمی را از هندوستان به دست آورد. منابع در دهلی جدید کابل گفتند که محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان در آغاز هفته آینده در دهلی جدید پروسه انتقال این هلیکوپترها را تکمیل خواهد کرد. البته در آغاز همین هفته یک منبع دیپلماتیک افغان در دهلی جدید هم در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرده که این پروسه نهایی شده است. فاطمه که در سفر به هند است همچنان انتظار می رود درباره آموزش نیروهای کماندوی افغانستان در یکی از اکادمی های نظامی هند با مقام های هندی صحبت کند. این همان نزدیکی کابل و دهلی جدید بالای رابطه کابل و اسلام آباد هم نه تنها بی تاثیر نیست بلکه مشکل آفرین نیز بوده می تواند. اسلام آباد که به گفته بعضی از افغان ها کلید صلح افغانستان را در اختیار دارد و می تواند طالبان را در میز مذاکرات صلح بیاورد. و در این برنامه هم روی همین نکته بحث میکنیم که نزدیکی کابل و دهلی جدید چقدر بالای روابط کابل و اسلام آباد تاثیر خواهد گذاشت و اینکه نقش پاکستان در مذاکرات صلح و همچنان دو دستگی طالبان چقدر روی مذاکرات صلح تاثیر میگذاره و پیامدهای این دو دستگی چه هست؟
بله زما اسمت ساروان سلامونه هم بمنه. تیره اونه در پاکستان در ملی امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وویل چه اوست افغانستان در سولی در خبر و در بیا پیلول لپاره مناسب وقت نره. در سرتاج عزیز لد سرگندوان و دری ورزی ورسته در دقیه هواد در بحران بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې که افغانستان وغواړي پاکستان تیار دی چې طالبان د سولې خبرو ته تیار کړي او پاکستان د دواړو خواوو د سولې په خبرو کې د منځګړي رول ولوبوي. په همدې حال کې د طالبانو په منځ کې اختلاف علني شوی دی. د ملا اختر محمد منصور مخالف و طالب قمندانانو او مشرانو ملا محمد رسول خپل مشر وټاکه او د منصور مشري رد کړه. په داسې حالت کې به د سولې خبرې له چا سره کیږي؟ آیا که یوه ډله سوله وکړي بلې ته به د منلو وړ وي؟ په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار لکه څنګه چې امید مرزبان وویل هند ته روان دی چې له دغه هېواده څلور MI 15 ډوله جنګي هلیکوپټر وغواړي. له هنده د افغانستان تیر حکومت د وسلو مرسته غوښتې وه، خو ویل کېږي چې نوی حکومت د دې لپاره چې پاکستان د افغانستان او هند پر تسلیحاتي همکاري حساسیت شوي له هنده د وسلو د اخیستلو موضوع وځنډوله. که هند د وسلو په برخه کې د افغانستان غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي، د افغانستان او پاکستان اړیکو ته به چې هسې هم په وروستیو کې خراب شوي دي نور زیان ونه وړي. د هغه موضوع ده چې په دې خپرونه کې پر بحث کو. تاسی اوریدون که هم کولی شي چې سرلوسه د افغان بسیم د اتصواتل شمیرې لري مشته خپل پیغامونه را واستوي. یو شمیر اوریدون کو د فیسبوک او هم درس د اس ام اس لري خپل نظرونه څرګند کړی دي او د ټلیفون شمیرې هم درته اعلانوم. البته لږ وروسته مشتره تماس ونیسي 0909203540 هم 0908255 مشته مستقیم تماس شمیری دی. او زموږ د دې خبرونه میلمانه دی د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړی ښاغلی ګل باچا مجیدی، پخوانی سناتور ښاغلی عبدالخالق حسینی پشایی، د سیاسي او پوځي چارو کارپو ښاغلی جاوید کوهستانی. او تاسی اوریدون که هم کولی شي چې له زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول د دې موضوع په اړه پوښتنې وکړي او یا هم لکه څنګه چې مې ویل د فیسبوک او همداراز اس ام اس له لارې له موږ سره تماس ونیسي، او په یاد لري چې د سکایپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شي. رادیو دات ازادي زموږ د ویبپاڼې د فیسبوک آدرس دی. یو شمېر اوریدونکو مو ویل چې مخکې له مخکې د موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي چې د ځینو نظرونو به سره ولولو. مثلا طایب فضیل لیکلي دي، وایي د طالبانو په منځ کې که هر څومره اختلاف راشي د ده په اصطلاح د ګوډاګیانو خلاف سره یو موټی او یو لاس دي. بل اوریدونکي غلام صبور لیکلي دي چې وای د طالبانو سره د سولې د خبرو باندې وخت ضایع کول دي. طالبان هیڅ کله هم سوله نه غواړي ځکه چې پاکستان سوله نه غواړي. او بل اوریدونکي جمعه ګل محمدی لیکلي دي، وای زما په اند هند سره باید اړیکې ښې شي ځکه اکثر افغانان د پاکستان له لاسه ځوریږي، یتیمان کیږي او ښځې کونډې کیږي. یوازینی عامل همدا پاکستان دی.
بله، چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم از طریق فیسبوک، آدرس ما facebook.com/azadiar و همچنان از طریق اسمس. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بکنین به ما میرسه، و همچنان میتونین از طریق سکایپ با ما در تماس بمین. اگر اینترنت و سکایپ دارین آدرس ماست radio.azadi. در اسکایپ با ما در تماس شوین و سوال و گفتنی اگر دارین در برنامه مطرح بکنین. مهمانان ما در این برنامه هستن جناب عبدالخالق حسینی پشایی، سناتور سابق، جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی افغان، و همچنان تا لحظات بعد جناب گلپاچا مجیدی، عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگره هم با خود خواهیم داشت. جناب کوهستانی، از دو دستگی میان طالبان شروع میکنیم. اول خوب برنامه خوش آمدین. دو دستگی میان طالبان نظر شما حالا چقدر جدی است، مخصوصا که حالا یک گروه هست طالبان رهبر جدید خود هم اعلان کردن و رسما این دو دستگی بین طالبان دیده میشه؟
به نام خدای بزرگ و با سلام به شنونده های برنامه تان. البته شک نیست که چند دستگی در درون رهبری طالبان بعد از مرگ مرموز ملا عمر شکل گرفته است، و اخیرا هم که گروه جدید به رهبری ملا محمد رسول آخوندزاده انشاء بیان کردن و داخل افغانستان با جمعی همکاراشان آمدن و گروپ خود به طور رسمی اعلان کردن. البته این یک مقدار قبل از وقت بود، گروپ های دیگه طالب هم علاقمندی داشتن که به گونه علنی تر و بزرگتر رهبر جدید اعلان بکنن، روی عجز جایگاه رهبری در درون فرکسیون مخالف اختر محمد منصور اختلافات جدید شکل گرفته، یعنی گروه هایی هستند که طرفدار آمدن رسول آخوندزاده بر رهبری طالبان نبودند. اونا تلاش میکردند که یا برادر ملا عمر عبدالمنان بوتک بیارن یا ملا حسن رحمانی، مولوی عبدالجلیل، ملا رضا و بعضی چهره‌های شاخص‌تری که در رهبری طالبان نقش کلان داشتن. به این لحاظ یک نوع رقابت‌های قومی جغرافیایی در بین طالبان به وجود آمده، کنار منشعب ساخت این گروه پیشدستی کردن و رهبری خود اعلان کردن. داله که در پشاور هم یک بخشی از طالبان گردهمایی و جلسات و نشستایی داشتن و به سر اعلام یک رهبر جدید که ممکن بود انوارالحق نجاحی پسر مولوی محمد یونس خالص باشه و یا مولوی کبیر باشه اجماع بکنن. هنوز این رایزنی ها وجود داره، احتمال شکلگیری گروه سومم در میان طالبان است و بر علاوه از اختر محمد امکان داره کسای دیگر هم اعلام حضور و موجودیت بر رهبری امارت طالبان بکنن. متاسفانه در میان این همه مشکلات که داریم میبینیم جایگاهی که خالی است، جایگاه حضور دولت افغانستان از نظر کارکرد در میان ستونای رهبری طالبان است. در وضعیتی که طالبان تحت فشار پاکستان قرار دارند، عده شهر کویته را آگاهانه ترک میکنند، حتی برخی طالبان رهبران طالبان خانواده‌شان از کویته بیرون کشیدند. دولت افغانستان ظرفیت مدیریت کنترل بحران در دسترس نداشته است، نتوانسته که از این وضعیت به گونه لازم به نفع تحکیم قدرت سیاسی کابل استفاده صورت بگیره.
بله صاحب، ډیر مننه کوهستانی صاحب. شغله عبدالخالق حسینی پشایی هم د ټلیفون لاله را سره ده. شغله حسینی پشایی، د پاکستان حکومت قسم تیرونه یو ځل وویل چې اوس مناسب وخت نه دی د سولې د خبرو لپاره، لیکن بیرته وویل چې حاضر دی که د افغانستان حکومت وغواړي نو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه هواره کړي. په داسې حال کې چې طالبان دوه ډلې شوي دي، څه فکر کوئ په داسې یو وخت کې د سولې خبرې که و هم شینو بریالی بوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سروان صاحب، تاسو ته مرزوان صاحب، ته ګل پاشا مجری او جناب کوشتن ته سلام احترامات وړاندې کوم. تاسو سوال په ځواب ته باید عرض کوم چې پاکستان همیشه دوه مخه سیاست غوره کړی د افغانستان د حکومت په مقابل کې. نو تاسو خبر اسئ چې ملا عمر د مولین نه مخکې وروسته په پاکستان کې دغه جوړ شوي تنظیمونه او دغه جوړ شوی ائتلاف چې اوس یو یې په افغانستان کې موجود دی اعلان که یو په پاکستان کې دی، ممکن د دوی ترمنځ نور انشعابات هم منځته راشي. خو پاکستان په خپل خبرو کې معمولا صداقت همیشه نه ښیي او هغه دوه ګونی سیاست د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولس او د صلح د شورا په مقابل کې استعمالوي. تر څو چې طالبان یو لاس نه وي، یو خوله نه وي، نو افغانستان حکومت د چا سره مذاکرات وکړي؟ که چېرته دوی یو لاس یو خلوشي او یو رهبری ته انتظار وباسو، وروسته هغې نه کېدای شي د افغانستان د صلح عالي شورا او خپله د افغانستان حکومت د طالبانو سره،
یعنی حسینی صاحب اوس خو داره طالبانو رسما اعلان کړی دی چې دوی ډلې دي، حداقل دوی ډلې دي، دو ډلو خپل مشران اعلان کړي دي. یعنی په اوسنیو شرایطو کې که یوه ډله غواړي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، ستاسو په نظر باید د افغانستان حکومت ورسره خبرې ونه کړي؟
ولې دا ډېر ښه خبر دی، ځکه چې افغانستان حکومت دې موقع نه باید ډېر ګټه پورته کړي. کولی شي دغه ډله چې په داخل د افغانستان کې دوی وهڅوي چې افغانستان د سولې شورا سره او د افغانستان د سولې پروسه سره یو ځای شي، او که حکومت دغه وخت کې یو قوي اقدام او قوي مدیریت ته ضرورت لري، کولی شي همدغه ډله د جانب مقابل یا د بل ډلې په مقابل کې هم استعمال شي. نو حکومت ته په دې وخت کې ډېر لازم دی چې هغه ډله چې اوس ملا رسول تر رهبری لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي او فرا کې اولینه غونډه ونیوله، اوس شینډن خواته حرکت کړی، سبا به کوم بل ولایت ته ځي، تر څو د خپلو ملګرو محبوبیت او د ملګرو ملاتړ ترلاسه کړي، نو حکومت په دې وخت کې ډېر ضروري او لازم دی چې دغه ډلې سره په تماس کې شي، اول د دې ډلې سره خبرې کړي تر څو کولی شي دا ډله وادار کړي د افغانستان د سولې د پروسې سره یو ځای شي.
با تشکر جناب عبدالخالق حسینی پشه‌ای، سناتور سابق. خب اجازه بدین یک دو پیام را بخونیم که شنونده از طریق اس ام اس به رادیو آزادی فرستادن. محمد عادل حقیار ایماق از بغلان نوشته صلح که در تابستان جنگ باشه و در زمستان صلح، این درست صلح نیست. شنونده به نام عبدالواجد از یفتل بدخشان نوشته که انشعاب میان طالبان چه تأثیر بالای امنیت افغانستان دارد؟ خب این سوال به شکل مطرح شد. چشم برای دیگر پیام ها و اس ام اس های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه. موضوع مورد بحث ما هم هست مذاکرات صلح و پیشرفت ها در این قسمت، به خصوص حالا که میان طالبان دو دستگی به وجود آمده.
بله، یو اوریدون که مرتضی خان قلمزوی لکندهار لیکلی دی، وای زما نظر داده چه اوس دی طالبانو پا منز که چه دوی دلی رامنسته شویده پر محمد رسول آخونزاده دیری صاحب کیجی، زکه چه دی دی ملا عمر دی کورنی لخوا تاکل شویده که دی آخونزاده سر خبری وشی ملا اختر خپل سولی تا حاضریشی، دادی دوی نظر رو. بله اوریدون که
سبغت الله نوری نوشته که مستحکم کردن روابط با هند و قطع روابط با پاکستان و دو گروه شدن طالبان به منفعت افغانستان است، نباید حکومت از پروسه صلح چشم امید داشته باشد، چون طالبان استقلالیت ندارند و من میتونم در این قسمت اطمینان داشته باشم.
بله اوریدون که نصیب لکمزای نیلی کلیدی، بله نصیب لکندهار سخلی کلیدی، وای طالبان سوله غواری پاکستان دوی نپریجدی چی سوله وکی، زکر افغانستان و پاکستان ندی که خرابی دی او خرابی به وی هم.
خالد سمیم هم نوشته از بلسوالی دولتشای لغمان، چرا در سخنان مقامات پاکستانی در برای صلح افغانستان تناقض دیده می شود؟ اگر پاکستان برای صلح افغانستان همکاری نکند آیا صلح ممکن است؟ این سوال را با جناب عبدالخالق حسینی در میان خواهیم گذاشت و نظر اونا را هم خواهیم پرسید.
حلیم رنزور لفرا ولایت لیکلیدی، هندوستان ته د حنیف اتمر سفر او تکیه په هند باندې د پاکستان او افغانستان پر اړیکو سخت تاثیر لري.
جنرال عزتیار از دایکندی نوشته پاکستان و افغانستان زمان در مقابل دشمن موفق خواهند شد که دو طرف از توطئه بر ضد یکدیگر دست بکشند و بر یکدیگر اعتماد داشته باشند. خب اعتمادی که هر بار پاکستان گفته که با نزدیکی افغانستان با هند از دست میره. حالا هم حنیف اتمر مشاور رئیس جمهور در امور امنیت ملی در هندوستان هست و موضوع گرفتن 4 هلیکوپتر جنگی هم همین در جریان این بحث این سفر مطرح است. جناب حسینی صاحب، میخوام از شما پرسم که سفر آقای اتمر به هند و گرفتن احتمالی 4 هلیکوپتر همراه با پیشنهاد آموزش نیروهای کماندوی افغانستان و در هند چقدر تاثیرگذار خواهد بود روی نقش پاکستان در مذاکرات صلح، و آیا ای که پاکستان از این مسئله تا چه حد ناراحت خواهد بود که در نهایت در میدان جنگ باز ثابت بکنه که خب چون این نزدیکی شما با هند مکار مناسب نیست؟
ما تو عرض کنیم که سفر جناب اتمر به هندوستان و تحویلگیری 4 فروند طیاره جنگی هلیکوپتر، حکومت افغانستان مجبور است که به یکی از دوستان خود دست دراز بکنه به خاطر تقویه اردوی ملی خود و همچنان تقویه قوای هوایی خود. هر قدر که حکومت ما پافشاری کردن، تقاضا کردن از جامعه جهانی، جامعه جهانی تا اکنون هیچ حاضر نشد تا قوای هوایی افغانستان و مشکلی که ضرورت است تجهیز بکنن. قوه هوایی ما امروز طیارات ترانسپوری نداره، طیارات باربری نداره، طیارات جنگی نداره، هلیکوپتر نداره و همچنان طیاره جیت نداره، و نداشتن طیاره هوایی و یا حکومت هوایی قوه پیاده افغانستان نمیتونه به موافقت دست پیدا بکنه. بنان حکومت لازم و ضروری دانست تا از حکومت هندوستان کمک هلیکوپتر را بخواهد. به همین منظور سفر جناب اتمر صاحب به هندوستان طبعا ای نگران کننده است، به خاطر از اینکه هندوستان و پاکستان یک سابقه طولانی دشمنی با خود دارند و افغانستان میدان رقابت پاکستان و هندوستان هست و تمام مردم افغانستان به این میدانند. اما حکومت افغانستان امروز ضرورت داره. این ضرورت ما امروز پاکستان تمویل نمیکنه، اکمال نمیکنه و قوای ناتو و همچنان جامعه جهانی هم به مردم افغانستان به این لبیک نگفتن. بنابراین حکومت ضرور داره که از هندوستان کمک بخواه تا کماندوهای افغانستان هم تجهیز و تنگیل بکنن و هم آموزش نظامی بدن و هم طائرات جنگی که او تکنیک از او تکنیک روسی است و پیلوت های افغانستان به این تکنیک کاملا اشنایی دارن و اگر هلیکوپتر را از او خریداری بکنن یا به شکل کمک و همکاری و یا به شکل خریداری از آنها یا خریداری بکنن تا حدودی ملی افغانستان به قوای هوایی تجهیز شود.
ډیر زیات مننه کوروادان قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري لاندې خبرتیا ورسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې د ټلیفون لارې زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړي د ټلیفون شمیرې 0909-203-5540 هم 0-800-225-55 هم په یاد لري. په دې شمیرې ستاسو پیغامونه یا اسمسونه رارسیږي، ډیر رارسېدلي دي او د فیسبوک پانه هم په یاد لري او که انټرنیټ لري په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج شنیده می شوند. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. حالا نوبت شما عزیزان است که به این شماره ها زنگ بزنین و سوال و نظر و گفتنی اگر دارین با ما و مهمان های برنامه در میان بگذارین و اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه و اگر اینترنت اسکایپ دارین ما را در اسکایپ هم پیدا بکنین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. از طریق اسکایپ صدایتان را راحتر و صافتر میشنویم. کوشش بکنین بیشتر از طریق اسکایپ زنگ بزنین در صورتی که امکاناتش داشته باشین. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
مهربانی.
بله.
از طریق اسکایپ شنونده داریم. سلام علیکم، بفرمایید. خوش آمدین.
سلام علیکم، خوب هستین؟ صحتتون خوب؟
زنده باشین. بفرمایید از کجا تماس گرفتین و اسمتون؟ من
توخیستم از ولایت کابل.
توخیست، خوش آمدید.
با شما تماس شدم. خوش باشین. سلام تقدیم میکنم خدمت شما و مهمانای عزیز برنامه‌تون.
سلام باشین.
در رابطه هم یک اظهار نظر دارم و هم یک سوال دارم. اظهار نظر من این است که دودستگی طالبان نمیتونه که دولت افغانستان خوشبین بسازه برای اینکه صلح در افغانستان میآید، به خاطر اینکه شما شاهد هستین که در دهه جهاد افغانستان هم مجاهدین یک دسته نبودن و چندین دسته بودن که حتی به 7 گروپ و 8 گروپ جداگانه تقسیم شده بودن، اما باز هم توانستن که نظام افغانستان سرنگون بسازن. با او اساسی بسیار خبر خوش نیست، اما در پهلوی از او مسائل که میتونه افغانستان را تحکیم ببخشه و زدودن فساد اداری در درون نظام و تقویه نظام در مقابل
تشکر که در زنده باشین. و خیلی مختصر نظرتون در رابطه با نزدیکی کابل با دهلی جدید و تاثیرش روی رابطه اسلام آباد و کابل چی است؟
کاملا مؤثر است. اسلام آباد هیچ وقت با افغانستان دوست شده نمیتونه. تاریخ همیره به اثبات رسانده. یگانه راهی که ما غلبه کنیم با و خواستای خود را بقبولانیم بالا اسلام آباد قدرتمند شدن ما است که یک تاثیر بسیار فوق العاده داره. اما ما یک سوال دارم از میمانای برنامه که رفتن مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به هند، یا یه توی اظهار نظر کنن که آیا ای از اثر تمایل به سیاست های هند است یا از اثر مجبوریتی که از طرف ملت تحت فشار قرار گرفتن تن به این کار دادن.
سلامت باشید.
سوالتان را گرفتیم. تو خیلی تشکر از تماس شما. چه شماره دیگر پیام ها و تماس های دیگر شنونده ها از طریق اسکایپ هستیم. حالا شنونده از طریق تلفن با ما در تماس است. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
علیکم السلام. سلام خدمت امید مردم و خدمت دوست شما و خدمت میمونتون. عبدالله عابد هستم، از کاپیسا مزاحم شدیم.
آقای عابد خوش آمدید.
تشکر. من یک سوال خط میمانه تان داشتم، یک پیشنهاد داشتم. سوال ما همی است که امی سیاست های پراگنده و متفرقه که او حکومت داره، حکومت وحدت ملی که در اثر یک ظلم به وجود آمده، آیا اینمی سیاست ها در قبال کشور همسایش پاکستان نسبت به سیاست های دولت قبلی این موفق کامیاب است؟ یک مسئله. دوم، صداقت پاکستان در قبال این حکومت تا حکومت آقای کرزی که بسیار یک سیاستمدار قوی بود به نظر ما، البته تا چقدر حد قابل مقایسه است که سیاست های صداقت پاکستان در قبال این حکومت بسیار بهتر بوده است؟ یادم اول که نیرنگی داشته است و دیگه و تا به حال. و پیشنهاد مشخص ما به این است که همی سابق اگه اصطلاح داشتن میگفتن یا یک انسان یک مزدور صحیح شوه یا به اصطلاح همو با تو رو چیز بادماش قوی. و افغانستان متاسفانه پاکستان و نه مزدور خود درست شد که خود آباد بکنه و به یک جای برسانه خود و نه به اصطلاح با امپراتور جهان درست نقابل در مقابلشان خیست که به اصطلاح وارم مات کرده باشن. دیگه سوال مشخص ما در این قبال بود.
سلام توسی بلوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم و مجدد مرزون بر شما بر همکار و مهمان و شنمنده های شما. قاری سلام بودی زهوش از تخار هستم.
سلام زهوش صاحب، خوش آمدین به برنامه.
شما زنده باشین. من وقت همکاری این دوستان را به شما وفا نیک بگریم ایشالا. ما چون که خودمونم بیاد من بیتیم پدران کنیم و میگه که این مثال وقت دوستی خوبی داشتن، مگر در پاکستان هیچ باوری ندارم. وقت من خودم سندم 30 ساله جوان هستم، وقت من سوالی هیچ یاد نمیتیم که یک وقت صداقانه پاکستان کار کرده باشه، هیچ کاری نکرده. سر پاکستان هیچ ما باور نداریم. باید به هر سیستمی که این باشه باید سر ایسان بودا فشار آورده شد و این ظلم استو داد از این بدبختی که ما مردم هستیم باید نجات بیافیم. بخاطر ما این باید در بدن
میشه. نظرتان شده ایم زور شده. تشکر. خب حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
مهربانی لطفاً.
سلام علیکم، جان بخیر.
سلام تو سه مهربانی کوی.
آوینه
مهربانی کوی استاسه نوبت متاسفانه تلفن مقطع شو. خیر اوس په ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو ته تلش مری لاري تاسو اوریدونکو راستولې دي. یو اوریدون کې مرتضی خان لیکلی دی افغان دولت دی خپلې ګټې د پاکستان په وړاندې له لاسه نه ورکوي او نور دی د هندوستان سره اړیکې زیات یو پراخې کړي او د پاکستان سره نور د وخت ضایع کېدل دي، کومه ګټه نه لري. بل اوریدون کې چې نومې نه دی لیکلی د طالبانو درز دا هم د آی اس آی ډرامه ده، اوس هم دواړه ډلې د آی اس آی تر امر لاندې کار کوي. یوسف خان همدرد لیکلی د طالبانو په دوو ډلو ویشل د پاکستان بل پلان دی. د دوی پلان داسې دی چې که چیرې د طالبانو دله سولې تکینوی بل ډله به په افغانستان کې جنگوي. دوی غواړي چې نړیوالو ته دا څرګند کړي چې پاکستان په افغانستان کې سول راوستل غواړي. یو بل اوریدون کې زیار له غور ولایت څخه لیکلی دی وایي زما په نظر د طالبانو په دو برخو ویشل کېدل شي د سولې په زیان وي. همداراز حکمت الله له هلمند لیکلی دی زما په نظر د طالبانو خپل منځي اختلافات د دې سبب کیږي چې یو ډله د داعش سره بیعت وکړي. مرتضی خان په بل پیغام کې هم ورته خبره لیکلې ده چې ورنتیری شو.
بله، آقای قلندر فکر میکنم از تخار نوشته که فکر میکنم تیارات هندی زعفران کشت میکنند و برای بیوه و یتیم نان نمیورد. من نمیفهم علت پیامشان چی هست.
منظوری فکر کنم چه دایم رشخند و حلده چه یعنی هند هم زعفران نراکلی.
محمد عادل حقیار ایماق از بغلان نوشته که درز بین طالبان به فایده حکومت افغانستان است به شرط که رهبران ما بدانند. جمیل الرحمن از نورستان نوشته که همه طالبان باید برای صلح حاضر شوند و از پاکستان قطع رابطه کنند. محمود شاه محمود از ولایت فرا نوشته در تمام کشورها هنگامی که مخالفین دولت ضعیف شدند به صلح روی آوردند. آیا ممکن است طالبان در حالی که اکنون قوی شدند و مناطق بیشتر را در دست دارند به صلح روی بیاورند؟ خب این سوالشان. جناب آقای گلپاچا مجیدی را هم در استودیو با خود حالا داریم. آقای مجیدی تازه تشریف آوردند، اینا عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه هستند. جناب مجیدی صاحب خوش آمدید به برنامه. سوال اول از شما میخوایم مطرح بکنم که مسئله سفر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به هند و درخواست کمک های نظامی و دریافت این تیاره های جنگی از نظر شما چقدر به سود افغانستان هست، مخصوصا وقت از دیدگاه رابط بین کابل و اسلام آباد نگاهش بکنیم؟
تشکر. ما معذرت میخوایم که ناوقتم چون رابندی در کابل بسیار گپ معمول شده. همچنان سلام خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شما دارم. مسئله که سفر مشاور صاحب امنیت ملی به هند است به خاطر وسایل جنگی، شما در جریان هستین، خصوصا در یک سال اخیر که قوتهای امنیتی ما امنیت افغانستان به عهده خود گرفتن از قوتهای خارجی، توانستند که با یک گروهی عالی و ماموریت بسیار خوب از قوتهای امریکایی قدر خوبتر یا عمل بکنند، به این معنا که تلفات مردمای ملکی نداشته، که آسیب زیاد به مردم عام ما نرسیدن و تمام مسائل افغانیت و اسلامیت و مسائل مراعات میشه در عملیات ها و مردم خوش هستن از این عملیات و استقبال میکنن در پلی کنار امنیتی های ما استادن. یکانه مشکلی که امنیتی های ما دارن نبود سلاح های ثقیل و بالخصوص قوای هوایی است که متاسفانه در 13 سال ما نتانستیم، یا دوستای ما نخواستن، یا اعتمادی که باید بالای افغانستان موجود بود، عدم اعتماد باعث ازی شد که نتانستیم سلاح ثقیله و بالخصوص قوات های هوایی ما داشته باشیم. به این منظور فعلا نام فکر میکنم که دوستای بین‌المللی ما طبیعی است که شورای امنیت یا در حکومت افغانستان دل سرد شدن از کمکاشان، یا باورشان به این شدن که وقت ضایع میکنن و دست به کار شدن تا از دوست دیگه خود که دوست عنانوی افغانستان از کشور هندوستان باید این کمک هوایی را به خاطر دفاع از افغانستان و از خاک افغانستان و از مردم ما این مسئولیت حکومت نو داره و این می خاطر یا سفر داشتن. ما امیدوار هستم که سفر نتیجه خوب بده، چون افغانستان در 13 سال
ده یو سوال ده دلتا پریمنس که چه که دیش هند سالور هلیکوپتر افغانستان تا ورکری دستی ویل شیبیم دید زینه سرچینه وی چه هند موافقه کرده، لیکن چه فکر که وی چه سالور هلیکوپتری جنگی هلیکوپتری و دوم را گتوری وی چه دی افغانستان دی دولت پوزی قوت زیاد کی او آیا تردی به تاوان زیاد نوی پاکستان به ونه پاروی بخی خوام دستی ویل شیبیدی چه پاکستان لدی مسئله سر دیر حساس ده.
یا او شایی که زد تاست ترس کم آقا دوستانم پا تیلیفونو لاره دی افغانستان ولس پا هر چه وست پوی شویده منگا هیل داده چه حکومتم پا دیو پیگی حقا داده چه هر چه نظر داده چه پاکستان بندی باید نور اعتماد ونشی او دا خبر سزا زرب سلام افقیه بی پا هیچ واجه حتی دی دوسته حتی دی اسلامیت دی هر انوان لاندی چه پاکستان منگتلس را که باید دی بندی نور اعتماد ونشی زکا آقا اعتماد حتی منگا دی تازر شو چه دی هند سر منگا جلاتما بست ولس مشر چکم تعهدات کړی وو هغه هم د تعلیق په حالت کې وو چول چې ودر ک پاکستان یو د خیر لاس دی ریښتونه مو په خاطر وکي ولی ومل د چ بیا هم ام خپل اون ک استراتیجی دی افغانستان دښمنی چې دغه مختبو ولا ز فکر کوم چې په عموم کې مونږ افغانان او ته خصوصا مونږ د دولت پر اس کې رئیس جمهور او امنیت شورا ته یو عمق استراتیجی سیاست ضرورت ده چې متاسفانه افغانستان نه لرلو، تر اوسه پورې نه لري، په دیار لس کالو کې نه لرلو. مونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې یو استراتیجی باید دې لپاره جوړ کړي. په دې معنا چې زه فکر کوم ما خبره په دې ده چې مونږ د وسلو لپاره کزو بیا هم افغانستان میدان دی جنگ ده، بیا هم افغانان ورکی وژل کیږي، دې خوا ته خو ټول افغانان دي کې هغې خوا ته دي هم یو تعداد افغانان دي ورکې، باید دا کار ونهشي. ښه خبره دا ده چې دغه جګړه دي مونږ نه باید لرې شي، دغه جګړه د افغانانو نه ده. یو شی مونږ ته ډېر مهمه ده، د افغانان مظلومیت هم دا ده چې دغه 15-15 کاله مونږ په مظلومیت کې واقع یو، او د دفاع د پاکستان په نومو جهاد وکړو، اوس د دفاع د ایران، دفاع د ترکمنستان، دفاع د تاجکستان، دفاع د روس، د دې ملکونو لپاره مونږ خپل وطن تباه کړو، خلک مو تباه کړل، او د دوی اصلا دی دایش یا دی طالب مخی نور زیونه دی اغوت لار دی پارا منگا ساد شوی و منگا قربانی ورکا ولکه منگا ولسمشر چی پا روسیه کیم دا خبری وکری منگو ایچو منگا ایو استراتیجی باید دی جگری دی پارا ولرو چی منگا چنگا کولیشو دا اغا جگره دی خپل زان نلری کو اغا کمی خواتا چی دی دوی مخا دی باید آل تا ایساو کو بخاطر دی اجازه را پیدا خبری میلگی خلاش چی ایو دا قنور غوارم منگا هیل داده منگا هیل داده چو حکومت پا دا دیار لسکالو که نریوالو تا یو ویل چی دا اغا جگره دی ما نده ولی هیچ سوک غواگ نگ ایران غواگ نگروی اتا مداخلی که ترکمنستان تاجکستان روسان منگو ایو چه داغا جگره که چه تا دی ما بانده چوک پا کار نشی که زی چه تا ما صلاحیت ویزه با داغا جگره خوارکم تر ایران پوری او تر پاک انده تر روسیه پاری تر چو چه اغوی عمل انده دی جگره قربانیان شی او دلتا دی جگره دی پرا دی حل لارا پیدا کی پاتشو دی پاکستان پا ما وارد که منگا دیر وسائل لرو چه پاکستان که نو مذاکره تا پاکستان پا خپلزای که نو چه پا افغانستان که مداخله و نکی متاسفانه ای منگا حکومتی و استراتیجی نلری دیده پرا چه منگا وکولشو چه پاکستان
دیده مثلا مجلس هم کم وسائل لرو خصوصاً دی پا کم
منگا وسائل چه وسائل لرو یا وسائل اقتصادی وسائل دی
بله
تقریبا 4.5 میلیارد ډالر رسمی صادرات افغانستان ته لري 3 میلیارد ډالر غیر رسمی
دغه ور باندې افغانستان ظاهران به وابسته
اجازه را که ده خبرم اخلاص کم اجازه را که ما اجازه بده ما میگم خود خلاص کنم بل وسایل مدادی چې پاکستان هغه د مونږ ټول ګور چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي ولی دا حق زو نه لرم چې مداخله وکم مونږ بلوچستان لرو چې خای استفاده ورنه کوي شو مونږ سندیان لرو مونږ پښتانه لرو چې د پاکستان په مقابل کې دوی باید استعمال شي نور افغانان د افغانستان باید هغه سیاست نور پریدي د التماس سیاست د زارې سیاست بل خصوص د پاکستان په مقابل کې کچیرته ډیر غریب یو کچیرته ډیر هیڅ وسلې نه لرو ولی ما درته ویل چې مونږ داسې وسایل لرو چې پاکستان باید ریښتینی ملاو تړي دي او خصوصا د تروریستانو د ځالې جوړېدل پاکستان کې یو بستر ورته جوړ کړی دی امن باید دې نه لاس پکار شي نه دې لپاره یوه ستراتیژي د افغانستان حکومت لپاره پکار ده چې دا دې مونږ د ولس غوښتنه ده مونږ تاسو ولیدل ټلیفون ولرنې همدې خصوصا تاسو رادیو ته هر څوک د پاکستان باندې بې باور دی او دا یو واقعیت ده او د دې جګړې اصلی عامل یعنی اصلی طرح کون کی نور چوک دی ولی اغای جرائی صلاحیتی دی پاکستان سره دی پاکستان یو اجیر
ابراز نظر بکن. با تشکر از اظهارات و سخنان شما. جناب عبدالخالق حسینی پشایی سناتور سابق هم در تماس تلفنی با خود داریم. جناب پشایی صاحب شما با در نظر داشت سخنان جناب آقای مجیدی اگر یک نگاه بیندازین که این سیاست های افغانستان و نزدیکی افغانستان با دهلی جدید مخصوصا در قسمت نظامی در میدان جنگ در افغانستان هم چگونه انعکاس خواهد یافت؟ آیا فکر نمی‌کنین پاکستان به خاطر قانع ساختن یا به خاطر فشار آوردن بیشتر بالای حکومت افغانستان در میدان جنگ در داخل کابل یا در دیگر ولایات افغانستان جنگ را و ناامنی ها را شدت بیشتر ببخشه و کمک بکنه با نیروهای مخالف حکومت افغانستان که وضعیت را ناآرام‌تر جلوه بدن؟
ما باید خدمت عرض کنم که پاکستان از بدو تاریخ و ایجاد پاکستان همیشه با مردم افغانستان و سیاست دوگانگی خود کار گرفته و هیچ وقت پاکستان با افغانستان صداقت کار نکرده، مثل که دیگر دوستا سر ابراز نظر کردن. اما ما مجبور هستیم، لاچار هستیم، حکومت ما چی باید بکنه؟ یگانه راه همیش که قبلا شما گفتین که به این چهار تا هلیکوپتر چی میشه؟ به این چهار تا هلیکوپتر کسی که تشنه باشه برای قطره هم زیاد است. ما به چهار تا هلیکوپتر بسیار کار گرفته میزنیم در مقابل مخالفین افغانستان. اگر ما ایره هم در دست نداشته باشیم بالاخره باید چه بکنیم؟ و در هر صورتی که ما با پاکستان خود نزدیک بسازیم و صداقت خود نشان بدیم، پاکستان هیچگاه به مردم افغانستان و به حکومت افغانستان مخلص نیست. ما دو سه سفر رسمی با رئیس جمهور قبلی داشتم با پاکستان، در مذاکرات حاضر بودم، چیزهای از حکومت پاکستان شنیدیم که او قابل از نیست که ما این از رای رادیو شما رو افشا بکنم. اما پاکستان صداقتش با افغانستان
چرا جناب باشه ایسا چی هست یه حرفایی که قابل افشا کردن نیست؟ به چی سطح هست دقل؟
عرض ما هیست که پاکستان اینی پیامایی که شما گرفتین، همه پیاما را ببینین، همه مردم افغانستان از دست پاکستان میناله. ما همسایه ما هست، ما با همسایه همسایگی میخوایم، با همسایه رابط دوستی میخوایم، با همسایه رابط نیک میخوایم. اما متاسفانه پاکستان سیاست منفی در مقابل افغانستان در امید دوگانگی و سیگانگی در بین طالبان که امروز به وجود آمده. این هم یک سیاست اکچل و نیرنگ فریب پاکستان است. ممکن دیگه این شعب هم در بین طالب ها ایجاد شود. ما امیدوار هستیم که حکومت هندوستان برالوی که چهار طیاره را کمک میکنه، بیشتر از این هم باید کمک بکنه و تا بتانه اردوی ملی ما با پای خود استاد شوه و مستقلانه دفاع افغانستان که یک سال قبل شروع کردن تا آخره و این جنگ هم اختتام بده.
دیر زیاد مننه شاغلای عبدالخالق حسینی پشهی. شاغلای مجیدی یواوریدون که لیکلی دی اسد جان و د طالبانو په منځ کې چې د درس خبرې کې جديته اشاره ده وایدا اسي اوایي خبرې دي او د وخت ضایع کول دي و یوازې له طالبانو څخه حکومت پلوه خلک لري شي ودی اوس د طالبانو صفوف نور هم قوی شي ودی او مثال هم د جنگ میدان د چې اره په جنگ کې طالبان دي د پوینه په مخ روان دي. ستاسو په نظر د نه دي لیکلي چې کومه خوا د طالبانو د حکومت پلوه او کومه نه و، لیکن تاسو فکر کوئ د طالبانو په منځ کې دا درس به دا ډله کمزوري نه کړي او په نتیجه کې به یو نه یو خوا حاضر شي له حکومت سره خبرې وکړي؟
واضح خبره ده چې په هر ډله کې چې بی اتفاقی راشي هغه د دې کمزوري باعث کیږي. هدوی په منځ کې واقعا مشکل موجود ده او دا مشکل په دې شو چې حتی مطبوعات په وړاندې هم خپل نارضایتي و بل نه وښودلې چې دې کې د یوه د ملا عمر ډله ده چې د ملا عمر ورور او زامنې دي، ملا دادالله او دغه خلک دي چې په دې کې لکه مخکې فکر کوم په لاره کې زه وم کوهستاني صاحب دا نظر ورک چې په دې کې قومي او مسائل جغرافیایي مسائل هم شامل دي، خصوصا هغه خلک چې د لوی قندار کې دي هغوی د مسایلونه ناراضي دي. دا یوه مسله او دې باعث د دې کېږي چې دوی صفونه سره ضعیف شي. ولې د دې تر څنګ دا هم باید هیر نه کړو چې دغه ډله د پاکستان د ای سای پلاس کې ده، دا بله ډله او دوی مکمل د دوی سپورټ تر شا ولاړ دي او زه فکر نه کوم چې په جګړې باندې به دومره تاثیر ولري، ځکه دوی ډېر ریزرو طالبان هم په پاکستان کې لري. تاسو فکر وکړئ چې څلیر ویزره مدرسې وی الته نو د هر مدرسې نه کسل کسا دوی راولي د بوتسومره وی. زه فکر کوم چې دغه ځکه خبر اساسي دا ده چې په جګړې باندې موږ همیشه ایل چې دغه ور نه ګل کیږي. د پاکستان غوښتنې مخکې تاسو د حسیني صاحب نه پښتنه وکړه، زه ته سلام هم وړاندې کوم. یو څو برخې به زه ووایم، ځکه موږ افغانان باید پوه شي چې پاکستان موږ نه څه غواړي. د دې غوښتنې دا ده چې تاسو په اوبو کې اصلا سرمایه ګذاري او ککوی د پاکستان د لارې نه باید پاکستان کمپنی پوسته وکړي، پاکستان په خوخه سرمایه گذاری وکړي، بندونو جوړول یا د اوبو مهارول، امنیتی خصوصا ملی اردو یو حد ورته معلوم کړی چې د دې نه داسې زیات حق نه لري چې ملی اردو جوړ کړي او داسې په غټو وسلو سنبال کړي سرکله او وسلو ده. همدارنګه خارجي سیاست کې په واضح ورته چې خارجي سیاست کې باید موږ سره تاسو مشوره وکړي، خصوصا د هند په مورد کې. نو زه فکر کوم دغه سي ناروا وخته ندی چې د افغانستان ول د یو پنځمې صوبې په حیث دوی غواړي چې دوی وساتي د ځان لپاره، نو هغه غوښتنې د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه دي.
او د پاکستان په ورسره کې مجیدی صاحب بیا بیا وویل چې حاضر دی که چېرته د افغانستان حکومت وغواړي نو دوی حاضر دي چې طالبان د سولې خبرو ته راولي.
ګوره د پاکستان چال دا و دلته جګړه چې ده په افغانستان کې په موسم باندې ویشل شوی ده، په پسرلی کې یا په وړي کې د جګړه تاودیږي، په وړي کې یو د ملا عمر مرګ افشا کو په خاطر دی چې د خبري سبوتاژ کې دا یو ډراما وا چې پاکستان جوړه کړې وه. اوس ژمی راورسېدو تر اوسه پورې چې د جګړه ښه ګرمه وه چې موږ حاضر نه یو، اته کله به چې موږ د افغانستان د خبرو نه ستړي شوي یو. اوس چې ژمی را روان دی بیا دوی دې ته زړه ښه کوي چې د سولې خبرې وکړي چې څو بیا د نړۍ پام هم واړوي او د نړۍ ته وښیي چې موږ دغه د سولې پروسې کې موږ مرسته کوو. زه فکر کوم
حاجي صاحب وایي په افغانستان باندې بیا همدا تور پورې کوي. دوی وایي چې که افغانستان د ملا عمر د مړینې خبر نه وای خپور کړی، طالبانو بل پړاو خبرې هم د جولای په 1 دېرشمه کولې.
نه د افغانستان خود فکر کوم ډیر وخت د موږ ملي امنیت رئیس د خبر خپور کو ولی دوی پټ کړي وو هغه وخت د خبر مسخ شو چې دوی خپل وي چې د خبر رښتیا ده او همدارنګه تاسو وګورئ هغه طالبان چې موږ سره د سولې پروسې کې غوښتل چې مرسته وکړي په پاکستان کې وغوزندانو ته ولوېدل هغوی هلته شهیدان شول ووژل شول زه فکر کوم د دې کې سوال ځای باید نور نه وي پاتې چې موږ د پاکستان ښه یاد کو یا پاکستان باندې باور وکړو ما سره خو داسې څه نشته چې پاکستان باندې نزنور باور وکم یا دغه خبرې ماته یو منطق ولري هیڅ افغان ته نه لري ځکه خبره دې ته رسیدلې ده چې هر شی رڼا به دي مونږ چې اوس زوریږو د دې نه زوریږو چې دغه جګړې کې متاسفانه نه تنها پاکستان پایز دی یو عالی کار ورنخسته کې جګړه دی بل چا دی دلته په افغانستان کې په نړیواله سطح دغه جګړه تمویل کیږي تجهیز کیږي برنامه‌ریزی کیږي پاکستان ته ورکوي کیږي پاکستان په مخ کې بیایي کله داعش رامنځته شي په دومره قوت سره زه فکر کوم د خو څاغ نه دی چې د تیارونه په پراشوټو کې دی راخته کړي وي په ځمکه شنه شوي وي داعش هلته استخبارات موجودي هلته فوج موجود هلته حکومت موجودي د دوی بی اجازه نه به زه فکر نه کوم په یوازې کې یو قدم هم څوک واخلي پاکستان کې ځکه دوی دومره حاکم دي تاسې اوس وګورئ پاکستان یې ټول امنیت کړی دی او څه ترهګر چې دي یا افغانستان د طرف ته رسو کړي دي د افغانستان جګړه مستقیما د پاکستانیانو لخوا مخکې بولی کېږي زه بېخي بېلګې په پکتیا کې وښیم چې زه د مغز یم مړي هلته دوی ملیشې او د دوی پوج مړي هلته پاتې شول جنرالانو مړي هلته پاتې شول همدارنګه په هلمند کې موږ ولیدل اسناد مو لاسته راوړل چې مستقیما پنجابیان جنګ رهبري کوي په هلمند کې زه فکر کوم که چېرته موږ بیا موږ ځان وغولوو یا بیا ووایو چې نه پاکستان نه دی پاکستان ښه نیت لري پاکستان په جهاد کې موږ سره مرسته کړې نه په جهاد کې مرسته راسره کړې نه اوس مرسته راکړې مخکې مرسته هم د غرض نه ډکه وه او د افغانستان د دښمنۍ په اساس وننم هلته یې مو تنظیمونه راته جوړ کړل چې نن د هغې هغه خواږه یا ترخه موږ څکو یو رهبریت باید وای یو مشرتابه وای یعنی د افغانستان بې اتفاقۍ دپاره د افغانستان د نننۍ ستونزو دپاره چې کوم څه روان دي په افغانستان کې مستقیما دا ټول د پاکستان په خوښه شوي دي د پاکستان د استخباراتو او د دوی عمق د ستراتیژۍ په اساس نه کیږي موږ افغانانو ته نوره په کار دا دي ځکه زه منحظ د ولسي جرګې غړي دا ماته ضرور هم نه دي حتی یو سیاسیون ته دا ښه خبره نه ده چې یو چا باندې داسې یو تور ولګوي یا ووایي چې موږ د دوی خبرو نه نوره ستړي نوره به باور ونه کړو ولې نوره موږ باور نه شو کولی دا باید په جرأت ووایو چې پاکستان په هیڅ مسلې کې د افغانستان باید داخل نه شي که داخل کیږي داسې حرکت د دوی نه ونه ګوري چې هغه د موږ په خیر وي همیشه به د دښمنۍ نه ډک وي موږ حکومت باندې غږ ده چې ولسونه اوس در سره ولاړ دي تر شام او تاسو ولیدل د امنیتي قواو تر شا دي حکومت تر شا ولسونه ولاړ دي خپ په ناره ولاړ دي نو د دې نه د حکومت استفاده وکړي یو ستراتیژي د واضح جوړ کړي هم د امریکا په مقابل کې جوړ کړي هم نور هغه څوک چې په دې جنگ کې انوال دي بلخصوص د پاکستان په مقابل کې ما مخکې درته وی چې موږ وسایل لرو نور دغې نه موږ ته بد ورځ نشي راتلای هر ورځ د افغانستان په 318 یو شپته ولسوالۍ دي په هر ولسوالۍ کې جنگ د 300 منطقو کې موږ جبهه د جنگ لرو د دې نه بد ورځ په افغانانو نور به څه راشي چې موږ اوس هم پاکستان ته د التماس په ژبه خبرې کوو موږ وایو چې موږ د پاکستان د خاورې نه د تعرض موږ باندې کیږي دغه جنگ ته باید مخه ورکړی شي چې چیرته یې مخه وي که موږ سره څوک مشکل لري په میدان د راشي چې ورته کینو چې وروره د خاورې مشکل لري یا داعش څه مشکل ما مشکلې دي نورو هیوادو سره دي او موږ ځان دلته ورته سپر کړی دی
بله ډېره زیاته مننه ښاغلی مجیدی
با تشکر شنونده های رادیو آزادی همچنان اسمس فرستادن از طریق تلفن های افغان بیسیم خود حمدالله منلی از هرات نوشته ولسوالی شیندند البته مذاکرات صلح با یک گروه طالبان با اختر محمد منصور امکان پذیر است و به نتیجه خواهد رسید چون این را پاکستان می خواهد اما با محمد رسول به نتیجه نخواهد رسید زیرا خارجی ها در افغانستان هنوز هم حضور دارند
روشان لکندهار لیکلی وای طالبان باید جوړ وکړي بل لار نه لري ځکه چې دوی ډلې شوي
شنونده دیگه بدون ذکر نام خود نوشته به نظر من سیاست کرزی اشتباه بود چون که صلح یک طرفه میخواست حالا اشرف غنی هم همان شیوه را تعقیب میکند و این امکان پذیر نیست قلندر از تخار نوشته که افسوس به حال این مردم افغانستان که در بین دو قدرت جهانی گیر ماندند و تا به حال نتوانستند ملک خود را بسازند
بله اوس نو برته ملمنوتو زو ډیر زیات وخت هم نه لرو یو مسله داده چې مخکې مو دا وویل چې که د طالبان دوه ډلې شوې، یوه ډله به ممکن له حکومت سره خبرې وکړي، بله ډله به بیا هم جګړې ته دوام ورکړي. اوس په افغانستان کې یو بله ډله هم راغلې ده، هغه داعش ده، او دا احتمال هم شته چې یوه ډله لاړه شي له داعش سره یو ځای شي او بله هم په موسمي شکل جنگ ته دوام ورکړي او وضعیت تر پخوا هم بدتر شي. دا احتمال څومره دی ښاغلی حسینی پشی؟
زه به درس کوم چې دا احتمال هم ډیر دی. کله چې ملا رسول تر مشرۍ لاندې نوي طالبان هلته سره یو ځای کېږي او د منصور ډله چې لیدل کېږي هغه دینه ډېر قوي ډله ده، ځکه چې هغه د پاکستان د استخباراتو ایسای حمایت کوي، ورسره دی ټول په پاکستان کې اوسېږي. دغه ډله په افغانستان کې چې اوس دوی فعالیت شروع کړ، دوی د ضعیف په حالت کې دي، اوس آهسته آهسته غواړي را ځان را جوړ کړي، ځان قوي کړي او حمایت ترلاسه کړي. خو که دوی په هماغه ضعیف حالت کې پاتې کېږي نو دوی مجبور دي داعش سره یو ځای شي. او نور ناراضې ډلې چې د طالبانو په منځ کې کار کوي او د طالبانو په منځ کې دي، ممکن د رهبری تر سطحه یا رهبری نه ښکته سطحه، که د رهبری نه دوی ناراضه وي، دوی هم امکان درشته چې دا هم د داعش سره بیعت وکړي او داعش سره یو ځای شي. خو اوس چې لیدل کېږي داعش په افغانستان کې حضور ډیر کم فزیکی حضور لري، ډیر فعالیت د دوی په شرق کې دی، ننګرهار، چین او شینوار ولسوالیو کې چې اوس د دوی هلته قلمرو دی، هلته هم دوی د حکومت سره په مقابله کې دي او هم د طالبانو سره، د امارت سره په مقابله کې دي. دې ورځو کې چې هغه عملیات چې اوس په چین کې روان دي، لیدل کېږي طالبان د حکومت لخوا نه داعش ډلې قوي ځپل شوي دي. دغه چې حکومت په جدي اقداماتو باندې لاس پورې کړي، نو زموږ ملي اردو او قوتونه کولی شي چې داعش له افغانستان څخه لرې کړي او د
مینځ
اساسي مرکز نن ورځ په ننګرهار کې دی او اساسي مرکز تر ضربې لاندې دی، او ورځ په ورځ د دوی هغه فامیلي چې د پاکستان نه ټول راوختي وو او د چین او د ننګرهار په ولسوالۍ کې ژوند کو، آهسته آهسته دوی کډه کولو ته مجبور شوي دي. په دې ورځو کې پاکستان خواته ځي، ځکه خپل حالت ضعیف ویني په افغانستان کې، نور ځایونو کې دومره قوي فعالیت نه لري.
خور خیلی مختصر متاسفانه وخت خیلی کم، اگر اجازه بتون یک سوال دیگه هم شما دارم.
یو تعداد دلی ممکن په آینده کې د طالبان یو سره ده چې حکومت خپلونه ناراضي دي، خپل حکومت نه ناراضي دي، خپل
تشکر بشه ایسه. به دلیل یک سوال دیگر هم از شما مطرح بکنم، موضوعی را که جناب آقای جاوید کوهستانی لحظات پیش مطرح کردن، او ای بود که حکومت افغانستان باید از این دو دستگی یا حتی سه دستگی احتمالی بین طالبان استفاده بکنه و یک گروه را به طرف خود جلب بکنه. فکر میکنین تا به حال حکومت افغانستان در این قسمت تلاش کرده و حداقل تا حد این تلاش ها محسوس است؟
دا سوال کما پر اړه لري، خو زه باید کوم چې د افغانستان د سولې عالي شورا او حکومت زته تیار دی چې د طالبانو د ټولو ډلو سره باید خبرې وکړي، ځکه چې دا د افغانستان په ګټه ده. هر فرد چې یو مسلح فرد یا هغه شخص چې د افغانستان د حکومت او ملت په مقابل کې جنګیږي او نن ورځ ساړه نه صلاح د وګو نه ښکته کوي، حکومت سره او ملت سره یو ځای کېږي، دا د افغانستان په خیر او د افغانستان په ګټه ده. او حکومت دا دنده لري چې مستقیما دغه ډلو سره باید تماس ونیسي، هغه ډلې چې ضعیف حالت کې واقع دي او هغه ډلې چې نن ورځ په داخل کې فعالیت کوي، دوی سره باید مستقیما تماس ونیول شي تر څو وکولی شو د صلح یا د ادغام مجدد لارې نه د حکومت سره یو ځای شي، افغانستان خدمت خلکو ته خدمت.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. امین رسول او کمال الدین په جلا جلا پیغامونو کې لیکلي چې د زابل ولایت په ارغنداب او خاک افغان ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ اوس هم جګړه روانه ده. خبرونه ته ډېر لږ وخت لرو، مجلس صاحب تاسو هم که صرف یو دقیقه کې نظر څرګند کړئ چې څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت د طالبانو له اختلافاتو لازم استفاده کړې ده؟
متاسفانه نه، موږ حتی د دوی اختلافات نه ونشل کړل استفاده وکولی. د دې لپاره موږ د سول شورا د سکار ونه کو چاغه مونږ ته د منلو وړ وی هغه مونږ په غبنده حساب کو زید مثال په ډول درته وایم دا خو پرې ده چې دوی د مخالفتونه باید ګټه واخلي یا ورشي د غوی د سول پروسې ته داخل کی هغه طالبان چې دا طالبانه د سول پروسې ته راغلي دي قومي یا وکیلانو یا د ولایتي شورا یا د حکومت په وساطت یا دوی خپل زړه وخت چې نور جګړې نه لاس واخلي په ولایتو کې راغلي دي الته پراته دي در بدر نه دي دوی امنیت لپاره کار وکړو نه دوی ته عقلا دومره یو کار زمينه برابر شو چې خپل اولادونه په وساتي در بدر هم د امنیتي ویرا ورسره ده هم په یو بد حالت کې دوی په ژوند کې زه فکر کوم چې حکومت ته پکار دي چې نور د سیو ستراتیژي باندې یا د سیو کار وکړي خصوصا د سولې شورا چې وکول شي چې غوي اعتماد په لاس کې واخلي تاسو ګوري د سولې په نامه خلک راغله امریکایانو لخوا باندې واچول جنون تواچول جوړ ولې د سولې شورا خپل خوله وخړله ځان ناګول واچول مونږ ډیر زیات د غرقه مثالونه لرو چې د سولې پروسې ته خلک راغله ولې هغه څه تعهد چې شوی یا کومه کلافیت چې حکومت لرلو حکومت هغه مکلفیت سره ونه رسول دوی د دوی امنیت ساتل د دوی ته د مسون ځای پیدا کول دوی ته عقل اند یو کار پیدا کول د پر دوی څو نکړ څه خاصه چې دوی په مخالفینو په د اختلافاتو نه ګټه واخلي څه خاصه ده چې دوی وکول شي دغه ظرفیت پیدا کی چې مخالفینو سره د خبرو میسته کینی په خپل د سولې شورا زه فکر کوم دغه ظرفیت تر اوسه پورې موږ حکومت نه درلودلی او موږ هیله مند یو چې دغه ظرفیت حکومت پیدا کی
ډیر زیاته مننه د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی شاغله ګلپاچا مجیدی پخوانی سناتور شاغله عبدالخالق حسینی پشایی او همدارس شاغله جاوید کوهستانی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ زموږ هاوس مشتاوریدون کو پښتنو ته مو جواب ورکړ د ازلی رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو دوام لري د ماشام لوو بجو ورسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ
آفات طبیعی انکشاف بحران مهاجرت مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد رادیو آشنا صدای امریکا